السلام علیکم. افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د نیم ساعت خبری خبرونه کې لنویو خبری موضوعات او وروستیو تحولاتو خبرې کوي. لومړی لند خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له ښځو او نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث د جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانۍ سفیره رویا رحماني او پخوانۍ افغان ډیپلوماټه هدیه امیری ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په درشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي او لای د پرانیستو لپاره هیڅ اسراک نه لګیږي. تر خوای طالبان په دې هم تورن دي چې په پراخه کچه د افغان ښځو نجونو بشري حقونه نقص کړي دي. په بدخشان کې د موټرو د اوختو په پیښه کې وطن مړ شوی او یو شنور ټپیان شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د سیمې له خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روان و چپه شو. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروایي بلل کیږي. ترکمنستان له افغانستان سره د یو سلو پنځه ویشتنو مرستې خبر ورکړ. ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼې کې لیکلي د مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په توغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي چې په 2018 میلادي کال کې د هیواد جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګل مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان روسه تر دې چې له توقیف څخه خوشی شو د لاهور پر لور روان شو. د تیر شپه تر سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بل ورته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړې انتقاد کړی دی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړیو د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 3000 کسان نیول شوي او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي. د وژل شویو لاریون کوونکو کره شمېر لا نه دی معلوم. او د جهاد اسلامي ډلې وسلوالو پرون هم د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرائیل وروسته تر دې اوربان مات کړ چې له غزې څخه پر اسرائیل د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو پر مهال چې له سشنبې راهیسې روان دي لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او تر 100 ډېر ټپیان شوي دي. د دې وزارت له قوله د وژل شویو له ډلې 18 تنه ملکیان دي. د اسرائیل پوځ بیا وایي چې 4 فلسطیني ملکیان د جهادي یاغیانو د منحرف شویو توغندیو په بریدونو کې وژل شوي دي. نن شنبه ده، د غوی دروښتمه او د می 14 نیټه. شپږ سوه ورځې د علم بندې دروازې د دومره زمان تیرېدو وروسته هم هیڅ څرک نشته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. افغان نجونې زده کوونکې وایي چې طالبان دې نور وخت نه ضایع کوي.
که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دی شوي.
طالب چارواکو د قطر له صدر اعظم غوښتي چې دی او نور هیوادونو ترمنځ دی د اعتماد جوړونې په برخه کې ورسره همکاري وکړي او په پاکستان کې د سیاسي کشمکش له وروستیو تحولاتو او تر خوای په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي په اړه له نویو جزئیات مو هم خبرو ملتیا مې وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
سهار مو بخیر. نن په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزیو د بندیدو شپږ سوه ورځې پوره شوې. د بشري حقوقو څار ډلې وی سیډونکې ازادي رادیو ته ویل چې طالبان هر ورځ پلمه کوي او د نجونو د ټولو خوندزیو د پرانیستلو لپاره کومه طرحه نه لري. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې زده کوونکې وایي طالبان د نور په بهانو وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو نن شپږ سوه ورځې شوې چې له عملیې په سلګونو سره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکي سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بسته‌ماندن مکاتب دخترانه
د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لا شپک سبا ورځو رئیس مون په خپل سترګو ګورو چې طالبان د خپل تیر واکمنۍ په سر د افغانستان د نجونو او ښځو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وای چې دوی د نجونو د زکړو مخالف نه دي او د دې لپاره یو تګلارې تر لاس لاندې ده. خو د تیرو نږدې یو وشت میاشتو له تیرې دوه رئیس نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نام د شونځیو دروازې پرانستل شوې. د عالیه پنوم ویینچلی پر طالبانو شخ وکړ چې نور دي د دوی د ستاکو مخه نه نیسی.
څه کم دوه کاله پر شوال چې زموږ خوانځله هم بند دی او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. الله طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته خوانځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې و خو تر اوسه هیڅ نه دي شوی.
یو بل انجلی چې ځان فرشته معرفي کوي وای چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندیدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د شونځي تړل او بیا ورسردانه معقوله دلایل لورای ښکاری چې دوی د ملت د دوکور کوي د ملت پسترګو کې خاورې چوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د شونځي او بندي دروازې پرانیزي او اجازه دي نور کوي چې د ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیر شي.
نړیوال ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کوي چې جنجونه پلیشته چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یو ځنۍ هیواد دی چې په جنجونه لسته کړو منه شوې دي. ملګرو ملتو سشکل د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو جنجونو شمیر چې په افغانستان کې شونځي ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونو ته رسیدي شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق دا غونډونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له عمله له درسونو پات شوی دي.
طالبان بیا لا بیل دلایل را مخې ته کوي وایي چې د جنو خونځي له دې عمله تړل شوی دي. دوی په ځلونو ځنی کلتوري مسایل او تر خوای ځنی نور زمینی نو مساعد والد د عمل ګڼل شي. افغان جنوی لښوګم ټولګي پورته خونځي ته نشي دلای تر خوای پورسو کې د پهونه وزارت سرپرست په یوې غونډه کې وویل چې زمينه مساعدنه د چین جنې از د کړو تولاړ شي. خو افغان جنې او تر خوای افغانان وایي هر ډول زمينه مساعده دا ونیوک کوي چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي د ستونزې ته چې البته ستونزه هم نه ده یو بنسټیز حل پیدا کی. طالبانو له دې وړاندې دا خبره هم کړې البته ځنې چارواکو کې چې د افغانانو په کلتور کې د جنو ذکر نشته. هغه خبره چې د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان هم سو ځل تکرار کړي خو په پراخه کچه باندې دې څرګندونو خبرګون درلودل. دا سمال چې طالبانو قسم شمنه کړې و چې د شپږم ټولګي پورته به د جنو خونځي پرانیزي. اما نه دا واجې چې دا ژمنه یې پونه نکړه بلکې یو سل او سلويخت ورځو ډیر وشو چې دوی د جنو په هانتونونو هم تړلې دي. خو د امرسانی په نامه باندې د دې ستونزې د حل په برخه کې لا هم کوم بنسټیز عمل نه دی کړی چې دا ستونزه حل شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر صدر اعظم او د بهرنۍ چارو وزیر ورسره ژمنه کړې چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون د یو پلاوی په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر وغوښتي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ دي د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
قطر وای چې په افغانستان کې به د امنیت ثبات سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د هغې داشمنه وروسته تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشرۍ پلاوی په نه اعلان شوي سفر کندهار ته ولاړ او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو ورځنی سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمېر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم وو. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبري وشوي چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمیدل شي. بلورته د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې په دې غونډه کې شمنه وشوه چې د کابل او د وهی ترمنځ به تماسونه پرخی شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. د اړیکو په اړتیا ته توجه خبره وشوه. په تر از د اسلامي مرته مسولین له خوا د قطر هیواد همکارو مننه وشوه چې د افغانستان سره کړی دي او نور هم د قطر هیواد له خوا ژمنه وشوه په تعلیمي او صحي او اقتصادي برخو کې همکاري ته دوام ورکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به نړیواله پیاوړي کېږي او لا به هم تماسونه ډېریږي او لا به هم راشه در سره ډیری ستاسو د دوړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
د افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوم سفر دی. مخکې چل چې د صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مختوري د 2020 کال په سپتمبر کې یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نشته یو میاشت وروسته کابل ته ولاړ، چې هغه ځلي هم له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی وو. شیخ محمد ته سش کال د مارچ په اوومه د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبانو ویلی دی چې د قطر د صدر اعظم په مشي پلاوي څخه غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري زیاته کړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شي.
د بشری حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې جوړاندیښنه کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه عوامر تعقیب کړي چې پر بنسټي د خصوصو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. فریډم ناو سازمان په یو لوړ ټویټونو کې ویلي چې د افریقا د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصول سرغړونه ده او د دې سازمان غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د قدس دریس په غوړه کولو سره د خپلو خزینه کارکونکو له حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د خصوصو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو منشور سرغړونه کړي، خو ځین نور بیا وایي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته په کتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر خزینه کارکونکو له بندیزونو سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي، د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریډم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر خزو د کارکولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي، د ملګرو ملتونو دغه پریکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر خزو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړونه کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکومت ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی چې دوی رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي، نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د دوه مردم افغانستان د حسن
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره هغوی ته اجازه ورکوي چې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډیر کړي. خو د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سونیکاریا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغه بد بشري شرایطو کې د یو انتخاب وو او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی و. چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړي نو ممکن ده چې پراتلونکي کې نورې ښې لارې ولټوي.
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوه په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر خزینه کارکونکو د کار د محدودیت په اړه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې د طالبانو لخوا د خزینه کارکونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اړ کړي چې ډرونکي انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند له خطر سره مخ شي.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مخکې ورسره لدی چې د پاکستان د ستر محکمې مشر حکم وکړ چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان باید له زندان خوشی شي او تر چهارشنبه بیا څوک نشي نیولی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی د ستر محکمې د مشر او د اداري فساد په تور د تورن عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیران شوی دی. عمران خان بیا رسنیو ته ویلی چې د پوځیانو اختطاف کړی و او نیولی نه و. د پاکستان د داخلي کشمکش د روسیو جزئیاتو په اړه دا راپور واوري.
صدر اعظم شهباز شریف وروسته تر دې د سترې محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې عالي محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبه په هیڅ قضیه کې نه زندان کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ونیو او د پولیسو په یو مرکز کې توقیف کړ. خو د عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړۍ مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې یو شمېر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خبرېده وویل د مې نهمه د پاکستان په تاریخ کې د بنګلاديش تر بیلېدو وروسته تر ټولو توره ورځ وه. شغلی شریف زیاته کړه
د پاکستان د ستر محکمې رئیس وویل چې عمران خان صاحب ستاسو لیدو خوشاله شو. دا په داسې وی دوسیه کې چې په تاریخ کې بیلګه نشته، یعنی که څوک په فساد ککړ وي دا خلادي ده. یو تورن محکمه ته راغله چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان لمخې بریدونه کړی دي او پلان جوړون کې څوک عمران نیازی او نام نیچا کړی عمران نیازی کړی.
بلورته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وشل دي. او بیا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دی چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سیشن به پروز نیول شوی نه اختطاف شوی وو.
دوی زما د نیولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی زه اختطاف کړم. دوی ما ته زما د نیولو پاڼه د لومړي ځل لپاره په زندان کې راښکاره کړه. دا د څنګه په قانون کې ممکن نه ده. پاوزیانو زه اختطاف کړم.
د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور لمخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د چپلو په خاطر نشتې 3000 کسان نیولې دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي.
ل خبرونو ور اخوا
بیالا بیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیزي اورو.
په کالیفورنیا کې چاپېدونکې ټایمز اف سان دیګو رسپانه په خپل پرونیګنه کې د هغو کډوالو په اړه چې د مکسیکو په سرحد کې راټول شوی دي یو مطلب خبر کړی. د کډوال غواړي چې په متحده ایالاتونو کې د کډوالو لپاره د کورونا د اوبا د محل دی او قانون د اعتبار د مودې د پای ته رسیدو له فرصت څخه ګټه واخلي او امریکا ته ولاړ شي. د دې قانون موده د جمعې پر اس پای ته ورسېد چې ورسره د متحده ایالاتونو په سرحدونو کې د لاسګونه زره کاټوالو برخلیک هم له یو مبهم حالت سره مخامخ شو. د قانون سرحدي ساتونکو ته د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي اجازه ورکوله چې له افغانستان او نورو بیوزلو هیوادونو څخه د یو خجوند په هیله امریکا ته ځي. تایمز اف سان دیګو لیکي دا کډوال چې د نړۍ له بیلابېلو برخو د یو سوکال ژوند په هیله امریکا ته روان شوی د داسې ناولي وضعیت په لومه کې گیر شوی دی چې د منزل په درشل کې له ناامیدۍ سره مخامخ دی. ورسپانه د حشمت الله حبيبي په نوم د هغه افغان خبري راخستې دي چې وای ځکه امریکا ته روان شو چې نشوي کولای قرار په کور کې کینی او په هیواد کې د وضعیت خکېدو ته انتظار وکړي. خو حشمت الله زیاتوي چې د داسې یو حالت تمه نه درلوده چې د یوې ژورې درې په تل کې به بند پاتې کیږي او په داسې حال کې چې ناروغ خور ورسره ده د شپږو ورځو لپاره به حمامه او پاکو جامو تیروي. تایمز اف سان دیګو ورسپانه د حشمت الله له قوله زیاتوي چې وای د هیلمندای او دعاوې کوي چې امریکایان به دننه امریکا ته د تلو اجازه ورکړي او کدا کار ونه کړي نو د ده او د ده د کورنۍ راتلونکي به تیارې وي ځکه د په وینا دایلی او تیارځای حل ترغلای دی. ملټری نیوز خبرونه منځنی ختیځ او په ځنګړی ډول افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو د غزیدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې په اړه خبرداري ورکړی او د هغې مشران مخکې لوی تروریستان بللی دي. ملتری نیوز یاتوی چې جکپورو امریکایي جنرالانو په تیرو څو کلونو کې ویل چې دا ډله باید لمنځه یوړل شي او اوس د امریکایانو په ذهنونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل د هوایي ډګر د ځانوژن کې بریت د مسؤلیت ادعا ګرځي چې دې ډلې ومانه. په دې حمله کې لږ تر لږه 180 تن افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. خبرونه زیاتوي چې د دې بریډ د مسؤلیت منلو د سیمې ته د کړکیچ پنيوي پړاو کې پاملرنه واړوله. ملټری نیوز لیکي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبريال دان لاموته د امریکا له هغو اسنادو پرده پورته کړي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په نړیوال ډګر بدلیږي، خو دا ځل د داعش ډلې د خراسان څنګه په وسیله.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم ژوندې اوریدل شي. سلیر وساته هغه خبرونه چې تاسو په رادیو اوري زموږ پر وی پاڼه باندې همشته کولای شي په ژوندې باندې واوري. تر خو یادونه کوم چې د azadiradio ټول مطالب په لیکلي باندې هم د azadiradio پر وی پاڼه باندې شته. یو ځل یو کلیک سره تاسو کولای شي حالت ولاړ شي سادی رادیو وی پان پرانیزی ټول مطالب ولولې. ویډیو غانه همشته تر خوې زنی نور موضوعات هم چې پور زنی شکل باندې خبريږي کولای شي چې حالت سر ورخره کې د زادی رادیو د نور وی پان سره تړون همشته. یوازې یو کلیک وکوي کو غاړي د زادی رادیو نور پان وګوري. البته په درېش به تر خوې په انګلیسي شبه هم کولای شي حالت سر ورخره کې. اوس مخکې لدی چې ساسي را لګلی پیغامونه درته خبره کوم. یو بل مطلب په ورستي ورځ کې به محتمن هغه تصویر په ټولنیزو رسنیو کې لیدلې وی چې پکې ویل شوی په نورستان کې یو یګه د ځای خلکو لخوا نیول شوی ده. په دې تصویر کې ښکاری چې څو تنه زلمیان او ځینې ماشومان دغه تور یګې تر خوا ولاړ دي او وایي چې ټپي شوی ده. خو اوس په نورستان کې چارواکو د اعتراض کړی او وایي چې هلته داسې کومه پیښه نه ده شوې. طالب چارواکي هلته وایي چې د انزور شپږ کاله پخوانی دی او تازه داسې کومه پیښه په سیمه کې نه ده ثبت شوې. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې له تیرو درې ورځو یو انزور چې په کې له لسو زیات زلمیان ولاړ دي او یو توره ببره یې گئی رانی ولی مخکینی په خی ورته پلاسونو کې اوچتی نیولې دي. دغه فیسبوک چلون کې دا وکوي چې یاد پیخه تازه د نورستان کامدیش ولسوالۍ کرامنځته شوی او نیول شوی یېګه خلکو په وهلو ټکولو وجلې ده. د فیسبوک یو چلون کې فیصل عمر خیل یا د انزور سر لیکلی دي چې په حیواناتو رحم وکړي. عمر خیل وړاندې لیکي چې وحشي ژوي مو د هیواد خکولاده باید تری ساتنه وشي او د ورکیدو لګواخ وشغورل شي. دې ته ورته لیکنی او نظرونه نورو زیاتو کسانو خپاره کړي او له حکومت غوښتي چې باید د ځنګلونو او غلطه دشته ژو ساتنه وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې د ملي شتمنۍ او د سیمې خپلواکۍ زیان ورسوي. خو په نورستان کې طالب چارواکي بې وایي یا د پیخه د کامدیش ولسوالۍ په ګوره کلی کې شپږ کال وړاندې شوی او کومه نوې پیخه شتون نه لري. د نورستان اطلاعات او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل
ایږي موضوع چې کوم پرون میډیا کې ډیر ګرم واغه موضوع بیګا تقریبا چې معلوماتو شو دغه کوم کله دی او کوم ساحه ده هغه خو تقریبا چې شپږ کال وړاندې دغه یو پیښه شوې ده. جمهوریت پښتو کمدې شولسوالۍ تنزدي دا کومل کان چې دغه تصویر کې ښکاری دا تقریبا ګیراور او زنی د بچو خوندان دغه وخت کې اگر که شران دي شپږ کال مخکې دا پیښه شوې ده. اوس نه پیښه نه ده.
هغه وې د طالبانو به واکمنې دوه څخه ورسته خپل ټولو ادارو ته امر کړی چې د زنګلی ژو د وژنی او ځنګل وهنی پکلک مخنیوي وکړي.
کله چې دغه تصویر نشر شو وایرل شو په سوشل میډیا کې مخکینه هم خلکو ته آگاهی ورکړي. دغه ټیم نه دا دوه ورځې کې ټول قمندانان او لسوالانو ته د متحد المال مکتوبونه مستول شوي دي او سره په ټلیفون هم رابطه شوي دي تر څو داسې کومه پیښه رامنځته نشي په نورستان کې. چېرته دا ځنګل له منځه لاړ شي یا وحشي ژوي له منځه لاړ شي، د نورستان هغه ښایست او نورستان چې کوم شهرت دی نړیوال سطح سره یا ملي سطح سره، نو دغه هم زیانمنېږي او نورستان ښکلا ورسره خرابېږي. نو دغه خبرې ته انشاءالله اسلامي امارت سره په سله متوجه دی او دغه کار ته هیڅوک نه پرېږدي.
د کامدېش ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله یې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی عکس پوښانې دی، خو اوس یې هم په سیمه کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري. هغه راته وویل په نورستان کې یېګې، پړانګان، لیوان او نور څیرونکي ځناور شته دي. د دوی پر څارویو بریدونه کوي، هر کال ورته ګڼ څاروي خوري، نو دوی هم اړ کېږي چې له منځه یوسي او ځان یې له ضرر خلاص کړي. په وینا چې یوازې د تیر ژمي په موسم کې په برګي مټال او کامدیش کې تر 500 پورې یېګې، یو شمیر پړانګان، لیوان او نور وحشي څیرونکي حیوانات وژل شوي دي. د نورستان اوسېدونکي وایي د ولایت په ځنګلونو کې واورین پرانګان، زمرین، توری او نسواریږي، ځنګلي پیشوګانی، بیزوګانی، غرسان، چرګان او نور ژبي شتون لري چې لای ساتنې ته پام نه دی شوی. که څه هم چې په تیر حکومت کې دغه ولایت د ژوو د خوندیزۍ او ملي پارک په نوم نومول شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لژمنې سره سم ساسي بیلا بیل پیغامونه را رسیدلې دي. د ازادي راډیو په بیلا بیلو راتلونکو خبرونو په راتلونکو خبرونو کې به هم درته خبر شي، خو یادونه کوم چې تاسو هم غواړئ پیغام موږ ته پریږدئ د ساسي پیغامونو په پای کې کوم شمیر خبريږي د واتس اپ هل تخپل پیغام موږ ته پریښودلای شي. اوس هم ساسي را لېږل شوی پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبدالوارث د لغمان ولایت دولشاو ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. زمونږ دولشاو ولسوالۍ کې د افغان بیسیم دغه کومه شبکه چې دا ډېره یو ضعیف ترینه شبکه ده، ډېر ضعیفه کار کوي، خصوصا انټرنیټ په حساب باندې. خو دوی خو خپل کارونه مخکې بوتلي د انټرنیټ په حساب باندې، هغه انټرنیټ په چې کوم ځای کې لګېدلی دلته غږیز په بل ځای کې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه عبدالله ابن کندهار څخه خبر کوم. تاسو ټول کارکونکو ته یا الله پاک عمر درکې، ژوندې اوسئ، زموږ عمرونه دې خدای درکې چې دا خبرونه تر موږ ټوله پر را رسوي. دا د افغانستان انټرنیټ دا ولې دونه ګران دی؟ دا خو تاله ارزانه کې دا خبرونه خو در سره شیر کړي. دا ولې دا ظلمونه شروع دي؟ په دغه تور شپه د خدای پاک ته په ژوند نه رڼا کوي، خو نه هر یو د خپل واسه ظلم کوي. دا خبره دار شاز له درد کوي.
سلامونه نیکی هیله دی ازادۍ رادو کارکون کو ته اوریدون کو ته علامه ممنون کارت سخین اورد. دا یو مشکل دا دی موږ چې د دې برق بیلونه راغلي د حکومتي چارواکو سره نشر کوي. امارت اسلامي فقط نوم امارت اسلامي د نور چور د چور د دې برق بیلونه راغلي نه تر دې ماده موږ د ګورنډر ټول بس اخی مصرف پکې زیات کړی دا ول د سکی دا ملت نشکی.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه غواړم محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د سکاک صفه وګڼه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي او ګویا د ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیری بنسټونو یا پښتمون ورونو هغه کوم که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم
ورحمت الله وبرکاته. زمانم سیف الله ده اوروزگان ده ولایت گزاب ده ولسوالی ولی کی ده لیر زیات لیر ولسوالی ده نو کوم مشکلات مر ده صحیح بخش کی زیات لر خو یدوا کلینیک دی چې یو په مرکز کې دی یو پر نقابت په ساحه کې نو په ده کلیوالی کې چې کوم کسان دي رسیدګی نشي ورته کوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
مننه چې تر اوسه سره وی او د ازادي رادیو خبرونه مو اوریدې. به هم یادونه کوم چې ازادي رادیو تخپل پیغامونه کوم شمیره چې وړاندې تر ذکر شو په هغه شمیره باندې راستول شوی. د ازادي رادیو د ساعت نیم ساعت په